آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنی مې بجې دي په افغانستان کې د ماخام اوو بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
په افغانستان کې پارلماني انتخابات په ټاکل شوی نیټه نشي کېدای په کندهار کې یو پولیسه په ډزو وشتل شوی او د سوریه د سوری د خبرو نوې پړاو پایل شو
سبا ته په افغانستان کې د پولیو ضد درې ورځنی عمومي کمپین شروع کیږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کډ ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته بودیجه برابر نشي نو بیا به د انتخابات وزندول شي او هر ورځ د امکان شته چې جمهور رئیس اوباما د سترې محکمې د وفات شوي قاضي په ځای بل کس وټاکي خو د جمهور غوښتونکو سناتورانو خبره ده چې هر څوک چې وټاکي دوی به رد کړي د دې او نورو مسایلو د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او ابراهیم ناصر د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچيري حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر نه کړي نو یو ځل بیا د انتخابات وزندول شي د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له حکومت څخه د روان کال د جدي میاشتې په 28مه نیټه د بودیجه غوښتنه کړې و خو حکومت لا تر اوسه اقدام نه دی کړی نو تفصیل به ورسره د ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې سبا ته په ټول ملک کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد په سرلنۍ عمومي کمپین پیلوي دا کمپین به درې ورځې ادامه ولري او تر 9 میلیونو پورې ماشومان به واکسین شي د دې خبر تفصیل وروسته اوریدئ شئ
ناپیژانده وسلوالو په کندهار کې یو شیزنه پولیسه په برید کې وژلی یا د شیزنه پولیسې د پاسپورت په څنګه کې کار کاوه او نن تر غرمې مخکې د شهر د دیارلسمې حوزې د چمړې په سیمه کې برید باندې وشو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک منی چې د فوزی په نوم یو مېرمن د شهر په چمړې سیمه کې په یو غلچکی برید کې وژل شوی خو وایي چې د بشپړه دندې په اړه زیات جزئیات په لاس کې نه لري د کندهار د امنیه کمانډانې یو مقام د نوم نشودلو په شرط آشنا رادیو ته تایید کړ چې وژل شوی مېرمن فوزی یانو مده او د پاسپورت په مدیریت کې دنده لرله تر دې مخکې هم په کندهار شهر کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما یو شیزنه کارکونکې تورپیکي الفت د واکسین د پروګرام یو شیزنه رضاکار او ځین نوري د دولت شیزنه کارکونکې په غلچکی بریدونه کې ورل شوی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري توقع ده چې د ترکیه چارواکي نن د دوشنبه په ورځ د بم د پرونی چاودنې په باره کې خپل تحقیق بشپړ کړي او نتیجه خبره کړي پرون په پایتخت انقره کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسه ووژل شول چې په نړیواله سطحه وغندل شوه دغه چاودنه د کیزلی سلور لاری سره نږدې شوې ده چې یو مهم بازار حکومتي ودانۍ او خارجي سفارتخانه ورسره نږدې دي چارواکي وایي دا د موټر بم چاودنه و چې د سرویسونو په سټېشن کې وشوه او یو 15 تنه پکې زخمی شول په دې اخرو میاشتو کې په انقره کې د بم سو حمله شوې دي د فبروري په میاشت کې د موټر بم په حمله کې لګته لګه 9 تنه وژل شوی وو حکومت ویلی و چې دا حمله هغه سوریایي سړی وکړه چې د کوردی ملیشو د ګروپونو سره ارتباط لري د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د تروریزم په ضد مبارزه به چې منګې په خپل ملک کې د سولې او قراری د دیموکراسي د ادامې د وحدت او د خپل هیواد د حیثیت او وقار لپاره کوو هغه به تعقیبو او بنده بنشي دویل دا مبارزه به خپټینګ روانه وي ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره په جګړه اخته ده پی کی کی د کوم دیش کلون رئیس د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردانو د زیات خود مختاری لپاره ګریلایي جنگ کې وته ده
د سوریا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي استيفن دي مستورا چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د سولې د خبرو نوې راوند پایل کړ خبرداري ورکړ چې د دغو مذاکراتو یوازنې بدیل راځي او هغه دا دی چې کومه جګړه چې تر اوسه و هغه نور هم پسې سختيږي نور تفصيل ارشیکولا رحیم زوی درکوي
د مستورا چې د سوریه د حکومت د هيئت سره د غونډې نه مخ کې غږیده
وی ویل د ووز د سوری په ولس پوری مربوطه ده چې د خپل آینده په حق له تصمیم ونیسي او ملګری ملتونه باید د هغوی سره کومک وکړي. مونږ لګیا یو د هغو کمیټې د غوړو سره کار کوو چې ډاډه شو چې خبرې د اصلي مسلې په باره کې کیږي. او اصلي مسله څه شی ده؟ د ټولو مسلو ریښه چیرته ده؟ سیاسي انتقال څنګه باید وشي؟ نو ځکه د کمیټې د غړي اصلا د هغو مسایلو او د هغو موضوعاتو په څرګندولو کې مرسته کولی شي چې په دې سیاسي جریان پورې متمرکز وي، نه دا چې خبرې د اصلي مسیر نه بلې خوا ته واړول شي. سټیفن د مزدور او ول پلان لري چې د هرې خوا سره لس ورځې غیر مستقیمه خبرې وشي، ورسته بیا د اپریل په اول کې د مذاکرات بل راوند پیل شي او د هغې ورسته بل غونډه وشي. د مزدور او ول فکر کوي چې په دغه طریقه به کم تر کمه د سولې پلان ته لاره اواره شي. اشخوله رحیمزوی، امریکا غاک، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. یو امریکایی چې د اسلامي دولت په غړیتوب تورن دی، کوردی پېشمرګه قواو په عراق کې بندي کړی دی. دا خبر یو امریکایی چارواکی د امریکا غږ رادیو ته ورکړی دی. خبری رپورټونه وایي چې دغه سړی د امریکا تابع دی او په ورجینیا کې زیږیدلی دی. درې فلسطینیانو چې نن یې په اشغال شوي لویدیځې غاړې کې حملې وکړې، د اسرایلو پوز ویشتلی او وژلی دي. د اسرایلو پوز وایي دوه حمله کوونکو د هبرون تقسیم شوي ښار ته نږدې په کریات اربا کې چې یهودان پکې اوسیږي، د سرویسونو په تمځای کې په پلیو خلکو ډزې وکړې. اسرائیلی عسکرو دغه حمله کوونکي وویشتل. په دې پیښه کې یو عسکر زخمی شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې څو شېبې وروسته یو موټر د سرویسونو په همدغه تمځای ورغی، عسکرو په هغوی باندې حمله وکړه او ویې وژل. دوه عسکر په دې حمله کې زخمی شوي دي. د اکتوبر د میاشتې رئیسې په کوڅو او لارو کې د فلسطینیانو د حملو په لړ کې لږ تر لږه 104 اتیا فلسطینیان وژل شوي دي، 28 اسرائیلیان وژل شوي دي او 2 تنه امریکایان وژل شوي دي. تحلیلګران وایي په هغه ځای کې چې فلسطینیان د خپل آینده دولت دپاره غواړي، د یهودانو د درګرد میشت کېدو له کبله د فلسطیني ځوانانو تشدد زور نیولی دی. د عربي متحده اماراتو یو الوتکه په یمن کې د تخنیکی عوارضو له امله لوېدلې او دواړه پیلوټان وژل شوي دي. دغه الوتکه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په ماموریت کې برخه درلوده چې په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری کوي. خلکو د دغه الوتکه ټوټې پرچې د یمن د عدن د ښار په شاوخوا کې پیدا کړې دي. د عربي متحده اماراتو سرکاري خبری آژانس د الوتکه د لوېدو خبر تایید کړی دی، خو د پیلوټانو د وژل کېدو په باره کې تبصره نه ده کړې. خو د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو بیا د دغو پیلوټانو وژل کېدل تایید کړي دي او وایي دا پیښه په محلي وخت نن سهار شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې سبا ته د سیشن به پورز مقدماتي انتخابات کیږي. په دې مهمو انتخاباتو کې به دا معلومه شي چې د دیموکرات او یا جمهوری غوښتونکو کوم کاندید به د جمهوری ریاست د مقام لپاره وروسته کاندید شي. د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې تر دې دمه ډونالد ترامپ او په دیموکراتانو کې هیلری کلینټن مخکې دي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید 2016 ته اړتیا لري چې د وروستي کاندید په توګه وټاکل شي او د دیموکراتانو کاندید بیا 2303 استازو ته اړتیا لري. ډونالد ترامپ تر اوسه 3 او هیلری کلینټن 2 استازي لري. د سیشن به پورس په فلوریدا، اوهایو، الینای، شمالي کارولاینا او د میزوري په ایالتونو کې مقدماتي انتخابات کیږي. د برازیل پولیسو ویلي دي چې د یکشنبه په ورځ کوم 3 میلیونه خلکو احتجاج وکړ او ویل چې جمهور رئیس دلما روزف دی د خپل مقام نه لري شي. احتجاج کوونکو د پارلمان د غړو نه وغوښتل چې د جمهور رئیس د قدرت د سلبولو جریان ته د ادامه ورکړي. په 15 کلونو کې په ملک کې د سخت انفلاسیون په وجه چې په ملک کې سابقه نه لري، جمهور رئیس د اداري فساد په توطیه کې ګیر دی. سرانوالان وایي د هیواد د لوی تعمیراتي شرکت او د انجینری شرکت د قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره 2 میلیارد ډالره رشوت ورکړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. دوه استرالیایي ژورنالیستان چې په ماليزیا کې د لنډ وخت د پاره توقيف شول، کوشش کاوه د صدر اعظم نجيب رزاق نه د رشوت خوري د الزامونو په باره کې پوښتنه وکړي. د استرالیا نشراتي منابعو ویلي دي چې دغه دوه ژورنالیستان د شنبه په ورځ د کوچانګ په خار کې هغه وختونه ول شول چې غوښتل نجيب رزاق ته چې هغه جمعه ته ننوتلو ځان ور ورسي. د صدر اعظم امنیتي ساتونکو دغه دوه ژورنالیستان توقيف کړل او لګروسي خوشی کړل، خو کله چې هغه هوټل ته ورسېدل بیرته ونیول شول او د پولیسو په ماموریت کې ترې نه شپک ساعته تحقیق وشو. اوس دا دوه کس خوشی شوي دي، مګر لوی سارنوال به پریکړه کوي چې دوی د صدر اعظم د کار په اخلالولو ملزم وګڼل شي یا نه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده چې د جمهور رئیس غنی د وروستي تقنینی فرمان لمخې به د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوره کولو کمیټه په نوي جوړښت باندې کار شروع کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خوا، د راتلونکي ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په اړه اندېښنې څرګندې، بل پلو یو شمیر کورنۍ او بارنۍ کړۍ د افغانستان په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنوي. دا څرګندونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې یوې خبری غونډې کې په وینا کې کړې دي. ممتاز بهیر موږ ته د دې غونډې د جزئیاتو په اړه کې رپورټ را لېږلی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي که چیرې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره پر وخت بودیجه برابر نه کړي نو د ټاکنې به یو ځل بیا وځنډول شي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له افغان حکومت څخه د روان کال د جدې میاشتې په وروستیو کې د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. هغه وویل که چیرې حکومت په ټاکلي وخت موږ ته بودیجه رانه کړي، موږ خواشینه یو چې دا ټاکنې به په لان شوی وخت چې د 1915 نیوم کال د میزان میاشتې سلوریشته منیټه ده تر سره کولای نشو. احمد یوسف نورستانی زیاته کړه یو نامه چمتواله خودلې چې د افغان حکومت پر رسمي غوښتنه به د راتلونکو ټاکنو لپاره دغه کمیسون ته بودیجه ورکړي، خو پر وینا یې حکومت لا تر اوسه د یو نامه دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس پر یو شمیر حکومتي لوړپوړو چارواکو او بهرنیو هیوادونو او مؤسسو تور پورې کړ چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تر نوم لاندې هڅه کوي چې په لوی لاس د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې وزندوي. که څه هم هغه د کوم چا یا هیواد نوم وانه خیست، خو له افغان ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د ټاکنو په چارو کې د لاسوهنې مخه ونیسي. هغه ویل په جدي توګه د افغانستان د اسلامي دولت له رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوو د ټولو هغو کسانو که د ده په حکومت کې دي یا هغه کسان چې په ملګرو ملتونو کې دي او یا په ځینو سفارتونو کې دي د هغوی د لاسوهنې مخه په کلکه ونیسي. دغه راز ښاغلی نورستانی د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه د افغان ولسمشر نوی تقنینی فرمان غیر قانوني وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وسنی چارواکي به تر هغې خپلو دندو ته دوام ورکړي چې د دندې شپږ کل نموده یې بشپړه شوې نه وي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون چې نږدې دوه اونۍ مخکې په 15 فصلونو او 9 مادو کې د افغان ولسمشر لخوا لاسلیک او په رسمي جریده کې خپور شوی، په کې د پام وړ بدلونونه راوستل شوي دي. د دغه تعدیل شوي قانون له مخې د غوراوي کمیټه به په نوي جوړښت کې خپل کار پیل او د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره به د نویو کمشنرانو نوملړ ولسمشر غنی ته وړاندې کړي. د دغه فرمان پر بنسټ د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار او د بشري حقونو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د کمشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب لري. په دغه فرمان کې چې د غوراوي کمیټې په جوړښت کې دولتي چارواکو ته زیاته ونډه ورکړل شوې، له ټاکنو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل په غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنو د استازو د غړیتوب کموالی به د دې لامل شي چې په دغه کمیټې د دولت اغیزه زیاته شي.
د مدني ټولنې ونډه که کمه شي په دې کمیټه کې او د دولتي اداراتو ونډه زیاته شي، دا به کمیټې باندې د دولت اغیزه زیاته کړي او اعتبار به یې کم کړي او بیا هم کېدای شي چې زیاتره استخدامات د کمشنرانو چې وشي هغه د دولت په خوښه وشي، بې طرفۍ باندې به ونه شي. دا یوه اندېښنه ده.
جانداد سپینغر زیاته کړه چې نوي بدلونونه د ټاکنیزو اصلاح اصلاحاتو د کمیسون له هغه پریکړو سره په ټکر کې دي چې سو میاشتې مخکې ولسمشر غنی ته وړاندې شوی وو. دا د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان دی چې د ټاکنیزو کمیسونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون کې د تعدیل لپاره صادر شوی دی. له دې مخکې صادر شوی فرمان چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو ته په غوراوي کمیټه کې غړیتوب نو ورکړل شوی د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د عام روغتیا وزارت سبا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد پسرلنې عمومي درې ورځنی کمپین پیل کوي. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو د پسرلنې کمپین به درې ورځې ادامه ولري او تر 9 میلیونو زیات ماشومان به واکسین شي. بل خواته دینی عالمانو هم د خلکو نه غوښتي دي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره دي د واکسینو د ګرځند ټیمونو سره همکاري وکړي. ایاس پر هر رپورت راکړی دی.
پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد کمپاین د نوې میلادي کال د واکسین د پسرلي لومړی کمپاین دی چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د څه د پاسه 6000 روغتیاي کارکونکو او رضاکارانو لخوا د درې ورځو په موده کې ترسره کیږي. د امر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو واکسین په دې درې ورځنی عمومي کمپاین کې به له 9 میلیونو زیات هغو ماشومانو ته واکسین ورکول شي چې عمرونه له 15 کلونو ښکته وي. ډاکټر پرویز یاتوی په یو شمیر سړو سیمو کې به د پولیو واکسین له لږ ځنډ وروسته پیل شي.
بعض ولسوالیو کې هوا سړه
دی. وايي په ځینو ولسوالیو کې د غوري د اورښت لامل هوا سړه ده او موږ ورته لاسرسی نه لرو. هلته به د هوا په تودېدو سره د پولیو واکسین پیل کړو. په دې سړو سیمو کې د بدخشان ولایت نه ولسوالۍ، د غور او بادغیس ولایتونو یو شمیر سیمې او ځینې نور ولایتونه شامل دي.
د غور او بادغیس ولایتونو
څخه د وړاندې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د پولیو په حق له د افغانستان او د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون یو نړیوال کانفرنس په لاره اچول شوی وو چې د کانفرنس په پای کې برخوال دینی عالمان په دې سره سلا شول چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین د ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ضروری دی. د افغانستان یو مشهور دینی عالم مولوی سامی الحق حنفی هم وایي چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین کوم ممانعت نه لري.
د پولیو څومره ساس کې چې دی دا کوم واکسین جوړیږي دا حلال دی او کولی ضروری او لازمی دی، بلکې دا د علماو او د حکومت او د محلي مشرانو متنفذینو دنده وظیفه ده درسانه په شمول باندې تر څو د هر فرد وخت د پیغام او غږ ورسیږي تر څو چې د دین استفاده وکي او په آینده کې خدای مکه لکه نور دنیا کې چې پولیو ورکه شوی د بدل ته هم ورکه شي.
د نوې میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې چې د چارواکو په وینا پولیو وهلي ماشوم وایرس له ګاونډي هیواد پاکستان څخه اخیستی وو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره یې په ننګرهار او فراه ولایتونو کې وې. بل لور ته روغتیایي چارواکي وایي چې تر 15 کلونو ښکته ماشومان د پولیو له خطر سره مخ وي او ډیر ژر پرې اخته کېدای شي. دوی له ټولو کورنیو غواړي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره دي د پولیو پر ضد مبارزه کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هر ورځ د دې امکان شته چې جمهور رئیس اوباما د سترې محکمې د وفات شوي قاضي انټونین سکالیا په ځای بل کس وټاکي. د راپورټونو له قراره په سپینه ماڼۍ کې د څو کسانو په باره کې غور او مشورې ادامه لري، خو جمهور غوښتون کې سناتوران وایي چې اوباما چې هر څو وټاکي دوی به رد کړي.
د خلکو تلوسی او د سیاسي مبصرینو تبصرې پر ډیری دودی جمهور رئیس اوباما به څوک د سترې محکمې د قاضي په توګه ونوموي. وای ځانګړتیا وی لري.
زه غواړم داسې یو څوک انتخاب کړم چې ډیر ښه قانون پوه وي او حقوقي اعتبار یې بی عیب وي.
د سنا مجلس دموکرات غړي ورته لیواله دي.
In terms of time, څومره ژر کېږي هغه مر خاده، خو باید په بشپړ ډول ښه ډیر وڅېړل شي او په دقت انتخاب شي.
جمهور غوښتون کې بیا غواړي چې جمهور رئیس اوباما دې هیڅوک معرفي نکړي.
موږ
پوهیږو چې جمهور رئیس به څه ډول یو فعال د سترې محکمې د قاضي په توګه وټاکي.
جمهور غوښتون کې غواړي چې راتلونکي جمهور رئیس دې د سترې محکمې دغه څوکۍ ډکه کړي. ځینې بیا خبرداري ورکوي چې دا شخړه به اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
زه خوشاله یم ځکه چې په دې ډول د دوو ګوندونو کې د دې مسالې کشول د یو مهم دولتي اورګان په توګه ستره محکمې ته ډیر توان رسوي.
او یو جمهوریت غوښتونکی بیا دا ویره لري کچیرې د دیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي نو دا غي انتخاب بلا ډیر مخالف وي.
هغه به داس یو څوک انتخاب کړي چې د اوسنی جمهور رئیس اوباما د انتخاب شوی کس نه به هم ډیر لیبرال وي.
خو جمهور رئیس اوباما وایي د انتخابوي او کانګرس باید تایید او یا رد کړي.
زه ډاډه یم چې هر هغه څوک چې زه د منصفه خلکو ترمنځ انتخابوم هغه ته د یو غوره او شرایطو وړ کس په سترګه کتل کیږي. د سنا په مجلس کې جمهوریت غوښتونکو کار دی چې د اساسي قانون په مطابقت رایګيري وکړي.
د سترې محکمې د محافظه کار مرشوي قاضي سکلیا قضایي فلسفه د اوباما د فلسفې سره په تضاد کې و. دا غزای ناستای چې څوک وټاکل شي یو نسل به د سترې محکمې په نهو قاضیانو کې ستر رول ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچېری حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر نه کړي، نو یو ځل بیا به د انتخابات وځنډول شي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورسانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت څخه د روان کال د جدي د میاشتې په 28مه د بودیجه غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي سبا په ټول ملک کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن ضد په سرلنې عمومي کمپین پیلوي. دا کمپین به درې ورځې وي او د 9 میلیونه نه زیات ماشومان به واکسین شي. ناپیژندل شوو وسلوالو په کندهار کې یو پولیسه وژلې ده. دغه پولیسي د پاسپورت په څانګه کې کار کاوه او نن تر غرمې مخکې ور باندې د ښار د 14مې حوزې د چونې په سیمه کې ناڅاپه برید وشو. د قندهار د امنیه قومندان یو مقام چې خپل نوم نه دی خودله د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه میرمن فوزیه نومیده او د پاسپورت په مدیریت کې کار کاوه. تر دې مخکې هم په قندهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما یو ماموره تورپیکی الفت د واکسینو د پروګرام یو رضاکاره او ځینې نورې د دولت کارکونکي په غلچکیو بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص اساس سټیفن د مستورا چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د سولې خبرې پایل کړي خبرداري ورکړی دی چې د دغو مذاکرو یوازینی بدیل راځي او هغه دا دی چې دا کومه جګړه چې تر اوسه پورې روانه وه هغه به نور هم پسې سخت شي. توقع ده چې د ترکیې چارواکي نن د دوشنبه په ورځ د بم د پرونی چاودنې په باره کې خپل تحقیق پوره کړي او خبرې کړي. پرون په پایتخت انقره کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کس ووژل شول چې په نړیواله سطحه وغندل شو. دغه چاودنه د کیزلی سلور لارې سره نږدې شوې ده چې یو مهم بازار، حکومتي ودانۍ او خارجي سفارتخانه ورسره نږدې دي. چارواکي وایي چې دا د موټر بم چاودنه و چې د سرویسونو په سټیشن کې شوې ده او 125 تنه پکې زخمی شوې دي. یو امریکایي چې د اسلامي دولت په غړیتوب تورن دی کوردی پېشمرګه قواو په عراق کې بندي کړی دی. دا خبر یو امریکایي چارواکي د امریکا غږ رادیو ته ورکړی دی. خبری رپورټر وایي چې دا سړی د امریکا تابعیت لري، په ورجینیا کې زیږیدلی دی. درې فلسطینیانو چې نن په اشغال شوي لویدیځ غاړې کې حمله وکړي د اسرایلو پاوز وویشتل او وی وژل. د اسرایلو پاوز ویلی دی چې دوه حمله کوونکو د هبرون تقسیم شوي ښار ته نږدې په کریات اربا کې چې یهودان پکې اوسیږي د سرویسونو په تمځای کې په پلیو خلکو باندې ډزې وکړي. اسرایلی عسکرو دغه حمله کوونکي وویشتل. په پیخه کې یو عسکر هم زخمی شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلی دی چې سوشي بي ورسته یو موټر د سرویسونو په امده غزه ورغه عسکرو په حمله کوونکو ډزې وکړي او وی وژل. په دې حمله کې دوه عسکر زخمی شول. د عربی متحده اماراتو یو الوتکه په یمن کې د تخنیکی عوارض له عمل لویدلې او دواړه پیلوټانې وژل شوې دي. د الوتکې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په ماموریت کې برخه لرله چې په حوثي شیعه یاغیانو باندې هوایی بمباری کوي. خلکو د دې الوتکې ټوټې پرچې د یمن د عدن د ښار په شاوخوا کې پیدا کړې دي. د عربی متحده اماراتو سرکاري خبری آژانس د الوتکې د لویدو خبر تایید کړي، خو د پیلوټانو د وژل کېدو په باره کې تبصره نه ده کړې. مګر د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو بیا د دغو پیلوټانو وژل کېدل تایید کړي دي او وایي چې دا پیښه په محلي وخت نن سهار وشوه. د امریکا د متحده ایالاتو په 5 ایالتونو کې سبا د سیشن به پورز مقدماتي انتخابات کیږي. په دې مهمو انتخاباتو کې به دا معلومه شي چې د دیموکرات او یا جمهوریت غوښتونکو کم کاندید به د جمهوریت ریاست د مقام لپاره ورسته کاندید شي. د سیشن به د ورځې مقدماتي انتخابات ډېر اهمیت لري، ځکه چې د دغو انتخاباتو په کېدو سره به د امریکا د 500 ایالتونو نه په نیمایي کې خلکو د ورستي کاندید پریکړه کړې وي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د برازیل پولیسو ویلي دي د یکشنبه په ورځ کې 3 میلیونه خلکو احتجاج وکړ او وی ویل چې جمهور رئیس ډیلما روزف دی د دې مقام نه لری شي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په حق لاڅه اندېښنې لري. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښ لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین ویلي دي چې د جمهور رئیس په تازه فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی دی او ډیر رول د حکومت په ګټه دی. د خبرو اترو یا گفتگو شنید په پروگرام کې په هم دې موضوع غږیږو او ستاسو نظر او سوال هم اخلو. کول شي وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. سو شی بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. رادیو